تصدیق نکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپریږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بلل ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شو، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته خوانزي او په هنتونونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونه لری پات شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنۍ کورسونو لاري خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونه میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونه بل میلمانه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی خغلی عبدالوافی نایبزای، هم دا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمی الله اریوبی دی. له دوی سره به د ژمنۍ کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. پیل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته وایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپل تدریس کړی دی، د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څیر علاقه شته دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې کنه؟ غاک مورای نائب صاحب، متاسفانه موږ ستاسو غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې نائب صاحب را سره وي په خبرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ، تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونه چې راپیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسو خپله به هم کتلی وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې راپیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله،
روان دي ځای ځای دانو محصلان خو نشته، خو د ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي. خو په ټوله کې هغه څه چې پخوا وه، هغه څه چې پخوا ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي. له بده مرغه ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړي صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس د دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو که څه هم شته، کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغه څه چې په کار دي، هغه څه چې پخوا یې جمع جوش و او ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي.
ایلاتی تاسی دا روستی سیاسی تحولات بولی که دا خلکو اقتصادی ستونزینی کم عوامل سبب شویدی چه کورسونه پا غر دول فعال نوی یا ها غمره زدکون که وار نشی لکه پخواه چه وار تلل؟
طبعا سیاسی بدلونونا دا خلکو خراب اقتصادی وضعیت پتولا که د کړو تحصیلاتو ته نه پام لرنه د لامل شوی دا چې خلک یو ډول هغه باور چې په زده کړو لرلو هغه باور مندي چې ایجاد شوی و چې خلکو به زده کړې او هغه لوړې زده کړې وي که ټي ټي یا د ښوونځي په کچه زده کړې وي دا به یې د خلاصون او د بدلون لاره بلله. اوس له بده مرغه یو خو دا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره له منځه تللی دی. بل مخکې مې وویل چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغېز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډیره مننه استاد نوري له زابله را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب که تاسو د خپل کورس په اړه راته وایي وضعیت څنګه دی له پخوا سره یې که پرتله کړی زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جان تاسو او تاسو لاره ټول افغان ولست سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټول ته معلوم ده افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه ولا یا نظامونو دغسې یو څه نه وړاندې کړي چې خلک عموما د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموما فکر ډېر بدل شوی ده چې خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې وشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه دې سبب ګرځېدلی دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سیم کې ولو فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم مطلب فاکلټي ته به ځم بیا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې او یا فرض کړه چې یو فکر چې اقتصادي حالت ته چې پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي استاد نشته دا ټول عموما یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی. د پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. خو یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون پر اساس سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی. یعنې نجونې په دولسمه سیم په مکتب ته تللې امتحان یې ورکول دا لویه خبره وه. ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر ښه خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور به یاد کړو هغو ته تاثیر لاندې ولو. خو الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې او متوسطې هم فعاله ولې ابتدایي هم فعاله ولې نجونې تللې او یو مشکل دی استادانو مشکل ول طبیعي خبره ساینسي مضامینو ښوونکي نه ولو نجونې ښځینه ښوونکي نوره نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو تلل ته د ساینسي مضامین تدریسول هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس چې د ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اطلاع د ملاتیر ده هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې کېیاد کړو ښه وضعیت نه ده ښه نه ده.
نوري صاحب تاسو ویل چې وضعیت ښه نه ده تاسو یادونه وکړه خو څومره زده کوونکي کم شوي دي نه راته وایي له تاسو سره یو دقیقه ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل اوس څومره کم شوي دي؟ نه
نو وضعیت ته تر رسیدنه ده زه خپل مور تیر کال یو شخصي کورس درلوده مو تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل کال حتی هغه بیخي نه سول نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلینډ کې د یو افغان لخوا متمالي ملاتړ کې پنځه ولایتونو کې ده نو زه په هغه کې استاد یم. نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان یعنی مطلب چا خبره ده فیصدي په لحاظ څه ووایو چې پخوا تر پرتله اتیا فیصده کم بود یعنې مطلب موږ په ټیم کې به پتاوی انا پر په یو ورته کې نه سلو ته پنځل لس یا دولس یا لس په کسان تر رس. نو عمومي ډول باندې مطلب چې دې په لحاظ چې څه کم بوت شي
مننه نائب صاحب ک اوس زمونږ غاغ اور او استاد سیغاک په دې هله چوای ورو هم دا پختنه لته سم کو چولې نه دې په ځای چې دغه کورسونه ور سره بلې زده کون کې یعنی نوال ډیر شي ډیر کسان ورته راشي ورس په ورس کمی کې تاسو د استاد خمر او د استاد نوري خبرې ووري دي ولې دا وضعیت مخ په خطر روان دی
سلام هوا تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته زه د استاد خمار او استاد نوید خبرو سره بالکل موافق ما په هوا کې له کورونای حالات وروسته سیاسي تحولات په دغه برخه هم په خلاص خپل او غړې د څه د تقریبا معلوماتو په اساس بل خصوص په خطي زون کې تقریبا د هر کورس هغه چې افسر د کوم خپل د لاس اور کړی دی په دې کې لوی وجه چې د اقتصادي ستونزې مخترع دي او بل دغه د شته شرایط څخه د خزینه یا د جنو ویره وا چې په لومړی سر کې وو خو خوشبختانه په دغه روستي او مش کې د غویره په کمیدو باندې نو شرایط روستي شرایط مطلب مې د انقلاب دی چې هر برخه وځپل او اقتصادي ستونزې چې دغه برخه کې خلاره مستشوي ده خو اوس چې ژمنی رخصتیانه راغلي بل خصوص چې په کابل کې ګورم دغه فیصدی د ځکهونکې د ټپو کورسونو کې د لوړېدو په حالت کې ده او امیدي هم شته د زیاتره د کورسدارانو دا امید شته چې ځکهونکې به ډیر شي او دوی به د خپل هغه درسونو تشه چې د غمدا حالات او کورونای شرایط له کابل را مستشوي ده په دې توګه به بشپړ کړی
مننه کو ریوبی صاحب تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست اوس هم زده کړې کوئ د دغه کورسونو په اړه راته وایي تاسو چیرته درس وایلی څومره ترې راځي یعنی هغه کیفیت وو پکې کنه
سلامونه مینجان تاسو او ملمانو ته او د ځوان څخه خبرونه ټول او ریډونکو ته وړاندې کوم په دې کې لږ
وروسته وعلیکم السلام
تیر درې کالونه راځي چې دلته کابل کې موږ وو د سیاسي بدلون ته مخ کې موږ کوستیم په څلور او پنځون ته هم پنځون هو تاسو کې لنم زم او کوستنه په ښه کوم څو کاله کې کوستن سره موجود او هغه لمن دتل لیدا ځکه یو لایوي هاي اقتصادي وضعیت د دې خراب شوی دا او بل دا خبره چې سیاسي بدلون خلقو ته دې اجازه نه ورکوي چې جات کوتون ته لاړ خو دې په سبنو پر ساتي دو سره په کابل کې د کوتون ښه چې ګردانه ته دا چې دا هغه یو څه په خپل کې دوه د نسبت تقریبا 3 میاشتې په نسبت باندې یو څه په خپل کې دوه یعنی مخ په لوړې دوه روانه ده مګر په پانتون کې چې موږ خپل عادت وایم زمونږ د سین تعداد تر نیمایي تقریبا موږ څلور څخه نفر په سین کې وو او فعلاً موږ په سیم کې تر اوهیشتو نفرو پورې یو ښه اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولی پوهنتونونو فیس ورکړي او بل ښه سیاسي بدلون ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر ناهیلي کړي دي یوې ښه حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پوهنتونونو خصوصا د دولتي پوهنتونونو دوباره شروع کړي یا پاتره خلک ډېر نه امید او ناهیلي شوي دي اندې کابل نه شي کولای چې پنځونن سلاټ یې نه شي کولای چې خو پرتونه تاسو
عربي صاحب تاسو یادونه وکړه چې خپل ځان مو خو د چا علاقه مو کوم شوې ده تاسو خپل کراته وای چې ولې یعنی فکر کوي چې کورس ته نه تاګ په دغه ستونزه حل کې چې دا وسته کنه یعنی کله چې زه هم ځینې داسې زده کوونکې هم وی چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري د کورنۍ سرپرستی به هم نه وي ورلغاړي خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په دبوت شوی دی او دای باید کورس ته لاړ نشي حالانکه دغه وضعیت یوازینی لار هم ده چې د لاړ شي کورس ته خوانځي ته په هنتون ته تاسو خپل راته وایي یعنی کوم شي مالقه کوم کړیا دا وست نه لري چې د کورس فیس ورکړي ک بل څه مسله ده
مسئله هو زیات دی یوې هاي ځینې مشکلات لمل مې هغه راسته او کاله ته کوم چې دا نو بلې خاص زما د حکومت هغه حکومتي چارواکو هغه د نوړه خبرې د دې بایس ولې چې مثلا ځینې کسان وویل چې پیر سره کالونو کې څوک پرېښتې دي خو ځکه دې اټوات یې سم نه کېدل هم دا خبره د دې بایس ولې چې مونږ غواړو سلیم سره چې موږ کومه علاقه موجوده کوم څوک مو چې سره موجود وو هغه لمن د څلو په خال کې څنګه خبره چې مثلا نن زو اورم سبا ته یو بل ملګری ته کوم هم نه امید او نه لیکي خو کچېره دغه کسانو داسې یو خبره کړې وای چې مونږ به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې یو مثبت بدلون راول خلکو ته به یو امید ورکړی و، خلکو ته به یو هیله ورکړې وه، هغه به لاسته شي شوي و. خو ځینې نا امید کوونکې خبرې چې خلک کوي هغه نور لا پسې نا امیده کوي، کوي هغه اقتصادي مشکلات مونږ زیانمن کړلو او نه شو کولای چې تر څو د تعلیم او تحصیل وکړو، تر څو کورسونه تعقیب کړو، تر څو پوهنتون تعقیب کړو. له بلې خوا د دې کسانو ناوړه خبره مونږ لا نا امیده او ناهیلي کړو.
مننه. خبرونه کې په دې هم وغږیږو ډیر، البته چې څه ډول له دغو کورسونو ښه استفاده کولای شي. ډیرې داسې سیمې شته دي چې هلته زده کوونکي یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي، خو کورسونه دومره ترې لرې دي چې دوی ته په ژمي کې تګ راتګ سخت وي. خمار صاحب، له تاسې به وپوښتو، تاسې په پوهنتون کې استاد یاست او کېدای شي ډېر محصلان مو داسې وي چې هغوی کورسونو ته تللي وي. د هغو محصلانو چې کورسونو ته تللي او د هغو چې نه دي تللي، څومره توپیر یې ترمنځ دی؟
طبعا دا توپیر وي. هغه محصلان چې کورسونه یې تعقیب کړي دي او مطلب ډېر زحمت یې کاږلی دی، بیا تر پوهنتونونو رسېدلي دي، د هغوی تحصیلي ژمنتیا په درسونو کې فعالیت او ټوله کې خپلې تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډېر فوق العاده وي. او هغه نور چې مطلب څه ناڅه زحمت نه دی کاږلی یا یې ډېر چمتووالی کانکور ته یا پوهنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولی، نو طبعا د هغوی په حتی رویه کې په وړتیا او استعداد کې او په ټوله کې هغه تحصیلي چلند کې طبعا ډېر توپیر وي. نو محصلین چې په خپل مټ او په خپلو زحمتونو راغلي دي، هغوی چې فارغېږي هم یعنی د یو ښې لاسته راوړنې سره فارغېږي او په راتلونکي کې په ځان ډېر باورمند وي، ډېرې ښې هیلې او موخې له ځان سره لري. او دا نور چې لکه همدغسې بې زحمته یا پیسې په عامه اصطلاح هوایي راغلي دي، نو دوی چې فارغېږي هم لومړی زیان یې حتی خپل ځان ته وي چې له خپل ځانه چندان تمه نه لري، دا پرېږدي چې بیا په خپله ټولنه کې په کورنۍ کې حتی په ملي سطحه په د هېواد په سطحه بدلون رامنځته کړي. نو طبعا توپیر ډېر وي او هغه چا چې ډېر چمتووالی نیولی دی د خپل ټول اکاډمیک ژوند تر پایه پورې، دوی ډېر ښه تللي دي، ډېر ښه روان وي، بیا بیا ښې ښې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې. او هغوی چې له لویه سره ډېر هدفمند نه دي پاتې شوي د زده کړو په جریان کې یا یې ډېر چمتووالی نه دی نیولی په دې لړ کې، نو هغوی هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول ښه نه دي زده لیدلي، او کله چې فارغېږي هم نو پر ځان متکي نه وي، ډېر تمې حتی مونږ هم نشو ترې کولی له دغسې محصلینو نه. نو طبعا څوک چې ډېر چمتو چا چې ډېر چمتووالی نیولی وي هم یې په تحصیلي ژوند کې هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملی ژوند کې ډېر مثبت او بدلونونه لیدل کېږي.
مننه استاد نائب ځای کته سره ته وایست چې دغو کورسونو څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي او زده کړي له هغوی سره مرسته کړې، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي زی یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږه د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمیرلی شو، دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تیره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي، خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم، دا کورسونه مفید تمامیدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانۍ لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تیر کې که دا کانکور د آمادګۍ نیسي، تیر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته په بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی به محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولو خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمېرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره هغه زمینه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. لکه په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي، په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلي نایب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري. که خپله تجربه راته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسې کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی، او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړه، نمایان جانه طبیعي خبره ده. زده کړې یو اصل داسې تکرار، یعنې په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو محکم دغه د خصوصا د دولسم او لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریس کورسونه چې دي، هغه یوازې کانکور تر آمادګۍ پورې تقریبا تړلي دي. یعنې که کانکور آمادګۍ ونیسي، یو څو ښې فاکولټي ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر خې کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان اوس چې برابر لو، یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه. ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد طب فاکولټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به طب فاکولټي ته پېژم. خو بس مشکل هغه اوس چې د هغو جوهر پېژندل او هغه رازبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوسم ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکولټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نه کوي چې زه مکتب کې استادان، ځکه مکتب معاش ډېر کم وي. نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردانو ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم زړه کوي هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکولټي ښه ویلي وي، او بل یا داسې وي چې مکاتبو کې لیسانسه استادان کم دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوسته. لکه موږ کابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالیو کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته، انشاءالله په کمو پیسو سره زه کولی شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم. ورسره مې شپه په اتاق وي، له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي، هغه مو سره مطالعه کول، مثال اجتماعيات، علوم ديني، نوري برخې، ادبیات برخې، دا مو سره را مطالعه کی. هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم سره غلی یم، خیر کې موتاک نیولی. خو عموما ټول دغه شیان چې کیږي دا په اختصاص سره کیږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي، چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په خیر کې لرو څو ټاکنی نه وي، یعنی نسو ویلای شي چې واو ته برسېدلي، یعنی ډېر کم. بله خبره دغه چې موږ که وکوموم کې دغه خبره زه هم نور باید چې مناسبه نه وي، چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانانو ته تقریبا معلوم ده، بس زما خصوصا له تعلیم افته ځوانان لکه هغه محصل وروس خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و هېڅ زړه نه اچوي بس دنیا ده هسې مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه به کوو او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کښې موږ وګورو ټول هغه اول نمرهګان دویم نمرهګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي وي یعنی مکاتبو کې دغه وړتیا تر اوسه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کښې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت ده نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کښې نور هم تجاران هم پام وکړي بېخي پانګونه وکړي هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي چې په هغه کورس کښې ساعتونه واخېست دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي یا چا خبره بېخي به صدقه جاریه وي زما دغه هیلم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو ښارونو کښې خلک پېژني چې هغه ډېر تکړه استاد ده وظیفه یې نسته نو که یو مالي برخې کومک ورسره وکړي یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي هم به هغه د ښار او د کلي هلکان ته ډېر مناسب سبک وي او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل
مننه اریوبی صاحب له تاسې به وپوښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کېږي یعنې هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یوه نوې ژبه به یې زده کړي دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
خاصن دغه موضوع په ډېری محصلینو کښې دغه موضوع موجوده ده خو په کار نه ده چې محصل باید له کورسونو څخه لرې پاتې محصل که یو محصل که پوهنتون کښې درس وایي د پوهنتون تر څنګ باید کورسونه هم تعقیب کړي ځکه ځینې موضوعات په کورسونو کښې ویل کېږي هغه په پوهنتون کښې نه ویل کېږي مثلا په دا ومنو چې پوهنتونونو کښې انګلیسي ژبه تدریس کېږي خو په ښه ډول چې څه غواړې چې هغه باید زده کړې هغه په تا ته په پوهنتون کښې نه تدریس کېږي ځکه پوهنتون هغه وزارت چې کومه لایحې سره سم هغه کار کوي خو باید یو محصل باید د پوهنتون تر څنګ باید کورس ته هم لاړ شي ځکه کورسونه چې دي دا زمونږ او تاسې ظرفیت څو چنده لوړولی شي زمونږ او تاسې مثلا یو درس پوهنتون کښې ووایو هغه زمونږ د دې پوهنتون د احاطې مربوط کېږي خو که چېرې مونږ کورس ته لاړ شو زمونږ کورس کښې نور هم څه زده کولی شو خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پوهنتون تعقیب کړي او د کورس کورسونه لاره پرېږدي کورسونه نوره ونه وایي او دا زمونږ او تاسو د محصلینو یو د کمزورۍ څخه همدا هم کېدلی شي ځکه چې پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي ډېری محصلین ما لیدلی دي چې کله پوهنتون ته کامیاب شول هغه کورسونه پرېښودل دوی ویل چې مونږ نوره کورسونو ته اړتیا نه لرو خو دا خبره زه سل ته دردوم ځکه چې د پوهنتون تر څنګ کورس ته هم سخت ضرورت دی تر څو مونږ او تاسې یو هدف ته ورسېږي
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه خو زده کړو ته یې شاکړې کتاب نه راخلي کورس ته نه ځي مطالعه نه کوي او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي یعنې دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یعنې د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډېر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی
بلکل دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی زمونږ ډېر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډېر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دی د دوی په غاړه وي خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار دی ادامه نه ورکوي یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ حتی په ملي لحاظ په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغېز په کورنۍ او په خلکو په میندو پلرونو هم غیظ کړی دی او د غوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري، ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزندې ښوونځیو استادانو ورځ خرابېدو ده او د دوی کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه څه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېر استادانو وطن ترک کړ لاړل او ځینې چې دلته پاتې هم دي زموږ د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کیږي چې بیا زموږ په کورنۍ باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي او د دوی د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغه سي تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثیر او دومره اغیزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، موږ د دغه سترې موخې هېرې کړو او د دغه حالات نه دومره متاثر شو چې له خپل کار او له خپل هدف واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغیزمنتیا هم په ځان نه مني او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپیشل کار دی چې هغه زده کړي دي تحصیلات دي د دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولای شي چې د شخصي مطالعې له لارې د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې موږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي هغه په لرې پرتو سیمو په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خو دوی دې بیا هم هدفمند واوسي، خپل کار له خپل دغه سپیشلي هدف نه دي نه اوړي او په هره معنا چې څومره یې موس کېږي درسونه دي ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مې چې وویل خیر په اهمیت پې ډېر نه غږېږو، خو بیا هم دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي په ټولنه کې، په هیواد کې د یو ښه بدلون لپاره یو ښه وسیله کېدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه، له هر تحصیلي کار نه او د هرې تحصیلي هڅې نه په لومړي سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا دغسې د اقتصادي وضعیت د برابرولو تمه هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېره ستره موخه دا ده چې موږ ډېر غوره او عالي انسانان واوسو. نور موږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستې دي خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلا د زده کړو هدف دا نه دی چې که موږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه وو نو بیا د اصلا په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته ډېره ستره اړتیا لري او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرضاً راتلونکو 5 کلونو لپاره موږ لوستي كسانو ته ارتيا لرو بیاي نه لرو دا د ټول ژوند د ارتيا ده دا د ژوند سره تړلي موضوع ده او د ژوند ته ټول سره اساسي هدف او کار هم ده چې انسان باید لوستي وي په فکری شعوري لحاظ باید ډیر رسیدلی وي نو زده کړو ته ډیر کوچني نظرونه نه کوي د زده کړو په اړه ډیر تنگ نظری نه اوسي د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې موږ د دنده ولرو موږ د لدې لارې ګټه وټه وکړو د ګټې لارې نورې هم شته خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي هغه به ډېرې ښې ګټې وي هم به یې مادي ګټې ورته رسیږي او هم معنوي نو هغه محصلین چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر په نوې روحیه او په نوې انرژۍ بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنی یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مختلف دې چې د پښتنه تر شمه د خامار سره خبر په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي د دې ژوند کې مطالعه شي د خوراک سخت حالت سره څخه تیر شوی دي. یعنی موږ نړۍ کې مخترعین وګورو په هغه داسې حالتونو څخه تیر شوی چې د یو ټیم خوراک به لرو د بل ټیم نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ دراس ورکړي دي په ژوند کې لډې رومات سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امید شي، خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امید دي، ډېر ځله زده کوونکي هم نا امید کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د لیسې زده کوونکي او د لیسې زده کوونکو ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په ټول اخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه وي. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان نور د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د یغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا موږ دوی کولای شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو هغه وروسته بیا له دغه استادانو سره د خپل لار تعقیب کړي. یو څه یو بل موثره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې زین رضا کارانه، یعنی 2001 او 2002 کې چې موږ د غزده کړې کولې کې د ژورنالیزم په برخه کې وی، کې د نیوز په برخه کې وی، هلته پیسې ماته نه و. موږ په زیاتره هغه سړی ډېر تکړه چې یا هغه غالب موږ ډېر تکړه چې غریب بو د غریب کورنۍ نه بو کنه. زه غواړم تاسو د دغه رادیو او سپوله طریقه هیوادوالو بل خو څه کوم دا پیغام ورکوم چې منه امید کیږي له دې څخه سخت حالتونه تیر شوی دي، دا کوم سخت حالت نه دی او دینه سخت مراتب کې دی. موږ په هر حالت کې دی تماده وو څرنګه کولای شو هغه خپل هدف یا مسیر د لاسه ورنکړو. ځکه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخت ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجې کېننی، نو سبا چې دوی بیا لوړ مقام ته رسېږي نو بیا خوند ترې نشي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی موږ څومره سخته په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو اوسمنه چې څومره ټکیږي هومره پخېږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دی او دا ورته هم لري چې پرو باور سره ولر شم چې له دې سختو څخه وتل شي. نو ډېر خبرو پس موږ نه ګرو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته د رسیدو لپاره باندې هغه منابع چې دي هغه ځان ته سمې وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نوریسه. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په خارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولی دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې خار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولی په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
اما جانا رښتیا هم دغه لوی ستونزه ده، ځکه زه خپلم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی هم ده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړل. له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتللو، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخولو، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخولو، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله نو چې ښار کې پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه پکې برابره وله، اسانتیاوې ولې پارک ول، مطلب انټرنیټ ول، موږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي، نو هلته خلک دي. بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر که سړی وایم نه وایم باید ووایي، هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک یې د رښتینی حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول. یعنې هغه فقط تر هغه خپل باغ پورې او تر خپل دیقانې پورې محدود پاتې شوی و. کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې یو بل نامه رټل کېدی، وهل کېدی، په روپۍ به ترې اخیستل کېدلې، نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف چې بیا تتلي هلته به بیا بل وضعیت ول، یو ډول ډېره فاصله ولیدو خلکو تر منځ. نو ځکه تعلیم یافته ښه شرط لوی خبره ده په کارونو کې، ول هغوی دې ته زړه نه ښه کول، موږ د کلیوالي سیمو خلک خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول. یادورې ځکه کوم چې نن موقع ده زه اصلا کې موږ د دیمو ولسوالۍ سره دا د جاغرول ولسوالۍ سره نږدې فصل، نو جاغرول ولسوالۍ کې 115 مکاتب دي لیستو په بڼه او 300 پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مؤسساتو جوړ کړي ول چې په وو شوراګانو کې زه خپل ورغلی یم. هلته قومي خلکو ډېر تکړه استادان ته معاشونه ورکول، ځکه په کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیر نه ده کړی، ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او په لیش پورې محدود و. بخاري خلکو ډېر تاثیر کړی، ځکه دغه معاشات بندو، دغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کې ډېر راپیدا کړي. نو هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخ تعمیر مستې جوړ کړی و، د شوراګانو په نوم باندې ته به تاسې کلي فاتحې و، د ودو مراسم پکې ته وویست، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي وو او کلیوالو ډېر کم یعنې په کور سل 150 افغانۍ یو کوونکي لپاره برابر معاش کېدل، او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا داسې کړي وو چې ویشلي وو په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له مانه لږ لرې دی، د فزیک استاد رانږدې ده، د کیمیا استاد په هغه بل کلي کې ده، دا یې داسې ویشلي وو لږ د کلي خلکو هم بوج په دا مانه له شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کې ول، خصوصا په پښتني سیمو کې دغه وضعیت دغسې نه و جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه ول، د سړي به په کلي ښار کې جرم کول چې کلي ته به ولاړی مشکل به چا نه ورته جوړول، نه له ښاره راغلی ده حتی تر الحاد لاندې زندگی وو. خو کله چې به بیا سړي په کلي کې جرم کول، هغه بیا ښار ته راتلل چې ورور استراحګر له ځایه راغلی ده، مه وایه دغه بدبختی را جوړ کړی وي، نو ځکه اکثره خلکو زړه نه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي، پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي. عموما وضعیت موجود فکرم نه وتو دغه یو غټه ستونزه چې امنیت لا وخت په کلیوالي سیمو کې سم نه و.
مننه نوري صاحب. یو خبره چې نوري صاحب یاد کړ چې ستونزې وي، البته د خبرونې ورسته شی به دی خپل دوه ملمنو څخه به پښتو کپلند دوی جواب راکړي. یعنی موږ هم چې وخت کلی کې وو، زموږ د کلی هغو ځوانانو چې مثال وي لموږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په هنتون کې درس وایي، هغوی بچې ژمې رخصت وو را بغلل کلی ته، په جمعات کې به کورسونه جوړ کړل، بیا به د کلی ماشومان راتلل درسونه به ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډیر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکات چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي، دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟ که په لنډو کې همدا پوښتنه ځواب کړئ.
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډیره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلس او غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته، خپلو سیمو ته، کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو، نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب می دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کول. دوی به چې کله کلیو ته لاړل، نو بیرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو. زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي، خو دوی به خلک په ځان پر رامات نه کړل، او د خلکو ترمنځ د خاصن د زده کړو په برخه کې به هغه څه بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنا چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول، نو په دې معنی هم نه وه چې دوی د قرار په کورونو کې کینی او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکت په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیل کورونو کې راوستي شي هغه دې نه راولي. نو دغسې زموږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زموږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و. ځکه چې موږ دا هم نشو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله بیلابیلو ستونزو سره مخ وي او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یو لوستې انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هیواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي، نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولی شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یوه کارآفرینی، یوه اشغالځایي چې ورته وایي، یا د دندو یوه بهانه شوې وای، هم د دوی لپاره به یوه دنده وه، یو عاید به یې درلود او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و. نو بل دا چې تر دې بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سنبال خلک نور موږ لرل هم نه، خو همدغه محصلین و چې د لسان په کچه تر ډېره فارغېدل، ځینو حتی په دې وروستیو کې خو ماسترۍ هم ډېرې شوې، نو ماسترۍ به یې هم وکړې، کله ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول. نو که چېرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شي، یا اوس هم هغه محصلین چې بیلابیلو برخو کې روزل شوي دي، بیلابیلو پوهنځیو نه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي، دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي او له ځان سره نور محصلین، نور زده کوونکي وروزي او راپورته کړي دوی تحصیلي سویه لوړه.
ډېره زیاته مننه خمر صاحب.
د دې لامل کېږي چې موږ د زده کړو یو ښه وضعیت ولرو.
کور مو ودان د خبرونې ورسته شی به دی خبرونه کې د ژمنویو کورسونو په اهمیت وغږیږو چې د خبرونې ملمنو ویل مهم دی، تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډیر دی، او لکه څنګه چې د خبرونې په ورسته برخه کې دونه وشوه، هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دي او د دې فرصت لري، نو هیله ده چې په خپل کلي په خپل سیمه کې دغه سي فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونې له میلمنو استاد ایمل خمر، عبدالوافي نایبزی، نورلا نوري او سمی ولاری بیس خډیر زیاته مننه کوي چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
زخم جڑنا دے فریادوں استڑی زخم نام جوڑنا دے فریادوں استڑی شو زخم نام جوڑنا دے فریادوں استڑی شو دابے غڑ بن بگاڑا چمی میں نہیں ہوخیار نہیں زما پلاس و پخو کی زنجرون استڑی شو زخمون میں جو